السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه د نړۍ رنګونه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار علم مومن دی درته وړاندې کوي
کړي مو شروع به د مهم خبرونو لنډیز په ملکنډ ډیویژن کې له احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر دغل تا د لګولي کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې خبر پختونخوا کې جوړ د کریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې اوس په خپلې غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي او د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي او د خبرونو تفصیل په ملکنډ ډیویژن کې له احتجاجونو وروسته د خبر پښتونخوا گورنر دغل تا د لګولي کسټم اکټ یا قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې د گورنر اقبال ظفر جګړه ویاند علي خان یوسفزی نن مشال ډوته ویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده یې د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډیر زر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاري شي د خبر پښتونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو عوام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپله پریکړه واپس اخیستې
مرکزی حکومت او پروینشل دواړو حکومتونو او گورنر شپ په دې نتیجه باندې ورسې چې دا موجوده حالات کې چې دي دا ایکټ واپس اخیستل پکار دي او په دې باندې ډېر سخت ریئکشن او د خلکو عوامي رایه ته وکتل او واپس چې صوبایي حکومت چې دي هغه باندې سفارشات راوستل اوس چې دي هغه باندې گورنر صاحب دستخط وکړو
په مارچ میاشت کې په ټول ملکان کې د کسټم قانون عملي شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول له مرکزی حکومت د چین پاکستان نصادی راداره کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کریډور فرنټ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید علم مسعود مشال ډوته وویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي
دې ځلې دا فرنټ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټولې سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو د هغې نه پس به یعنی حاصلونو هغې نه پس به ودرېږو
له غونډې مخکې د جمهور اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد وویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي خو مرکزي حکومت یې پنجاب تړوي بلخو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي رادارې ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینه په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ ځانمرګي برید کې دوی د استخباراتي ادارې لاس وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید د ذمهواري د پاکستان طالبانو منلې وو پر دغه پیښه پاکستان هم خفه وو بیان وایي له حقاني ډلې سره د پاکستان په څکار کې د شریکېدو تورونه بې بنیاد دي په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای په کیمپ د ځانمرګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی دوه لکه امریکایي ډالرې ورکړې وي خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا وایي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه دوی باوري ثبوتونه نه لري پاکستانی چارواکي ادا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 11 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحلې ته داخل شوي مشال ډوته غوګستی افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړي د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې بعد بیا رغونې چارې چټکوي د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او له لسو زیات یې ټپیان کړي دي. په بغلان کې امنیتي چارواکي غلام فاروق احمدي مشرح ورته وویل چې طالبانو ته تا د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډي شهاب الدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي او د ډنډي غوري په لور د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاسو کې دی. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغې دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته له هغو ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 5.1 زور زلزلې وروسته پرون بله د 5.4 زور زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. د جاپان سرکار رادیو په دې زلزله کې د 410 کسانو د جوبل کېدو خبر ورکوي. د پولند د بونو چارو وزیر وای روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې کانفرنس ته وویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک دی. د پولند د بونو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه له منځه وړلی شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلانټ په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلانټ پرون جمعه خپله استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی. دا اوتدې محرد مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار علم مومن نو اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د ولسي پاسون خبره کړې ده.
منگوئی چی مونگ تک پل ایسا را کئی دل تکی تعلیم پکار دے دل تکی روڑونا چی سونا سہولتون اور کول پکار دی مشیل ایسا دا خلق مخی کول پکار دے دیکی بخلق تا روزگار ملو شی پنجاب دے خطرناک گیم کئی پا دیکی
دا خیبر پختونخوا گورنر دا مالکان ڈیویشن نا دا کسٹم قانون لری کولو پریکړه کړی دا. په کورمک کې د فرقایز شخړو پر مهال اغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې لدوی سره د کورونو د جوړولو پړه شوی شمنه نه ده پوره شوی.
ډېر خلک داسې شوي دي چې هغه واپس دي، نیمچک ورته میلاو دی، نیمچک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي.
اونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه کې به واره چې د یاد قانون تر لاندې د خلکو اقتصاد او کار روزګارونه په څه حال کې دي.
ټول د پیسې ګیم دی، پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرڅې وکړي نو په هغې کې اف سی آر یو هغه دسره طاقت دی چې دی هر یو کاروباري سړی هر صفا ستر سړی لیکمن کولی شي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري اوس په ورشو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا گورنر ویاند وای چې حکومت په ملکن ډیویژن کې د لګول شوی کسٹم قانون د بیرته اغستلو پریکړه کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی او د ملکن ډیویژن ځینې ښارونه یې بند کړي وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس د احتجاجونو وروسته مرکزی او صوبای حکومت د کسټم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده او ډېر زر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سچدا موجودہ حالات کی چیز دا ایکٹ واپس اغسطل پکار دی او پدی باندھ دے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیز صوبائی حکومت چیز اگے باندھ سفارشات راوست لو اس چیز اگا باندھ گورنر سے دستخط کو پریزیڈنٹ سے دواس کو انشاءاللہ غبر زر چیز دستخط کی واپس بشی رائے.
نموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شوي او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کرستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم دغه قانون عملي کړی شو.
سفارشات راغلی وو دا په اکتوبر 2015 کې چې دی سابق گورنر سردار مهتاب صاحب چې دی هغه بیا پرزیدنٹ آف پاکستان ته استول او دا اوس په دې مارچ په میاشت کې چې دی بیا پرزیدنٹ آف پاکستان چې په هغه باندې دستخط وکړو.
بلخوا د دغه قانون عملي کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه عوامي نیشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړې شوه. دا بنیر زلینا د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړي او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام استایو او یو چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نه وي جاری شوې.
اعلان کړی چې تر څو پورې د کسٹم ایکټ د واپسۍ نوټیفیکیشن نشه باضابطه زموږ اوس هم ټول ملکن ډیویژن چې هغه پالتال دی ځکه چې ملکن ډیویژن چې دا سیلابونه ځپلی دی دا دهشتګردۍ ځپلی دی دغلته ډېر لوی تاوان شوی دی خلک د دې متحمل کېدی نه شي او په درې کاله کې نه مرکزي حکومت نه صوبایي حکومت ملکن ډیویژن ته کوهستان ته هېڅ قسم لویه ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي سمراعات نه دي ورکړي بیا خو د دې خبرې جواز نه پیدا کېده چې دې دا
دا یادونه ده چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم د قانون عملي کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې واپس اخیستو غوښتنه وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد اوس د خپلو غوښتنو لپاره د ولسي پاسون خبره کوي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزي حکومت په زباني وعدو باور ونه کړي بلکې په صبح کې د راهداري د پروژې عملي کار لیدلو وروسته به مطمئن شي. خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. نور تفصیل د زلاند یوسفزی په دې رپورت کې.
د خبری غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د کوریډور فرنټ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنه کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
خو آگے کے دا نہ ویلے سے فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیولہ نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کورڈ دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو یہ نہ خلاف منگا احتجاج بک بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوه ته جی
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړې کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منصوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقه خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقه لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د څومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی په کار ده دلته کې تعلیم په کار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول په کار دي ماشی لیا سره خلق مخه کول په کار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب د خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دونه خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو سیمینار به وکړلو بس بیا به مو اعتماد وکړو بره به چې کوم دی هغوی وعدې وکړي او بیا واپس به کوي. دې ځلې دا فرنټ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې اوس به انشاءالله ولسی پاسون کوو او
هر سبب په ګراوند وینو ته غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به درېګو په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمه او د پستیجه به او د لوندېجه به ګنجایش مو سره نشته
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنی مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارې لار بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره شوی ریپورتونه جدي واخلي د یاد سازمان په وینا کې پاکستان او بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي حکومتي چارواکي وایي دوی پر هڅه کوي او تر پخې حالت ښه کړی دی د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی ریپورت وروسته مخې ته راغلی دی چې تفصیل درته بریوال کاکړ وړاندې کوي
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي د چهارشنبې په ورځ خپره شوې دې ریپورت کې ویل شوي چې له عدالته پرته وژنې هدفې وژنې شکنجه کول په زور رکول د قانون پوره نه عملي کېده په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی فرقیز تشدد د خبریالانو زورول جنسي تیری کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده له نوموړې مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهمې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورکولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال راډیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالات ښه کړی هم دی
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده بمی چاودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خواله راغلي د ماشومان او مېرمنو د حقوقو ساتنې لپاره مو خ قوانین جوړ کړی دي
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده نو هغه وویل
پاکستان
په پاکستان کې په لومړي ځل د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو د هغې لپاره تګلار جوړوو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب و مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی بلوچ ملت پال یې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي
دا بریوال کاکړ د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لښمنی سره سم طالبان به د سلور اړخیز غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به پاکستان وي نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې پاکستان خپله دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبیني وښوده، خو ویې ویل چې پاکستان دا ځل باید خپله ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
تعهداتی که پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون چهار جانبه کرده بود،
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکیل او څلور اړخونو سره کړی وي نه دی عملی کړی، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبیني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونه شي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم ووایم چې دا به ډېره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستاني چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورم ایجنسی کې د فرقیزو شخړو پر مهال اغیزمن شوي خلک وایي چې حکومت ورسره د کورونو د جوړولو کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په 2018 میلادي کال کې شوي تړون کې ویل شوي وو چې حکومت به د زیانمنو کورونو د جوړولو لپاره مالي کومک کوي. فرقیزو جګړو کې د حکومت په وینا 2500 کورونه وران شوي وو، شاوخوا 1500 لږ زیانمن شوي وو. نور تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې.
په کورمه کې د فرقایزه شخړو له امله بې کوره شوي متاثرین وایي حکومتو سره د بیا آبادکارۍ لپاره د 3 لکو روپو وعده کړې وه چې په هغې کې دوی ته صرف 2.5 لکو روپو یو چک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګخ په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زره ورکړي چې خپل کورونه ورباندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي چې هغه واپس دي، نیم چک ورته میلاو دی، نیم چک په انتظار کې دي، کورونه یې وران پاتې دي. نو پکار دی چې حکومت بالا نه دا مطالبه کوي چې د چکونه زر ته زر ورته میلاو شي چې خپلې آبادۍ مکمل.
په 2008 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې په هغې کې یوه ماده دا ده چې په بیا آبادکارۍ کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې د شخړو په وخت ړنګ شوي دي خو وسواس نه لري چې جوړې کړي.
د شیعه سنی ګډبډ شو نو هغې واجې سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وې، د کې کوم ګډر و، کومه سریا و کومشی او چو پخه کورونه او چو کشا او دا ټول بالکل ار سے ختم نہ مسرا دس امداد نه شوال ک سوره مسرا دی کوله 50% خلک زکم رغلی دی دغه سره صح پل س واس باغو اغه لګ گزارا ور کی کړي دی زین جوړ کړي دی رغلی دی او و ساس کوم سره س واس غنشتو غنشت راتلای کورونه بده
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقایز شخړو لامل شاوخوا 2500 کورونه په مکمل توګه تباه شوی او 3500 تا معمولی زیان رسیدل دی په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د 1.2 ارب روپو اعلان شوی دی په سیمه کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومی احتساب اداره په نیب کې د کورمی ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکی دی د هغوی خلاف یو کیس روان وو
نیب کې انکوائری روانه وه کم ریونیو سټاف د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښي دي چاته زیات چیکونه ورکړي خو هغه کلیر شوه لکه هغې کې څه دې ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاف یا انتظامیې دې کې څه غفلت و کم درخواستونه وو هغه سیټیسفاید شو نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قسط په دې ته ملاویږي
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن لوزنامه د عملي کېدو وروسته د خلکو واپسي په سلسله وار توګه شروع شوې ده سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوي 2000 خاندانونو کې تر اوسه پورې 2000 خاندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي او باقي نور لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو سره له شمالي وزیرستان د پوسی عملیاتو په نتیجه کې د بیکو رکل شو کسانو د ستنیدو لړۍ روانه ده د چارواکو په وینا تر اوسه سلی رشته زره کورنۍ ستنی شوې دي خو د هغې بیکو رکل شو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو دا چې دوی په کوم حال کې دي او څه غوښتنې لري د عبدالحی کاکړ په ریپورټ کې تفصیل اورو
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع سوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو خو ځای خلک دا شمیره تر 300 زیاته یادوي زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو خو په دې کې شاوخوا 200 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا خوست او برمل ته ولاړل کرڅم په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي
خو لیارې چې نشي خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې ځنه بیمورون وي د چا زیورنه لاندې دي یا ورور په بانو کې پرته په پېښور کې پرته بل په خوست کې پکتیکا کې پرته د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوی دي ډېر زیات
افغانستان ته کډه سو کسانو یو جرګه هم لري او هغه په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو د دې جرګې یو غړی ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلوم وسلوالو تښتولې هم وو مشال لري تول چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې
دیار مطالبه سره وایي چې موږ ستاسو غلام خون دیار خلاص شي او بل مو د می سره چې کوم هغه د موټر د غاډي د مور واستري دي چې کیږي نه چې دار ته خلاص شي په دې خلک په می سره د پارچن سره چې سیمینا نو ستاسو هغه مطالبه وایي چې دار ته خلاص شي نه دې تر اسوي یار نه خو سلوري یا چې کوم ځاس نه دی چې هغه تاسو رسېسته
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوي وي او سپران منیسټر سره زموږ دا خبرې شوي مخکې ولې کې چې د کوم افغانستان کې زموږ خلک دی علاقې کې کومې کلیر دي خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په هیڅ طریقه سره او چې دوی پالته خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچیان بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیندا نیرو کوي چې د دې پر مونږه ان شاء الله تنظیم کوي او مونږه خو بیا د دې نه مایوسه ولې چې کوم حال د افغانستان کوم سرګی کډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو اد اپ کیږي چې هغه بیا به پورا کلا را دلته بنو تر واسول
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندیښنو ته څه ځواب لري په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه خو هغه له څه ویلو انکار وکړ او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولی خو کامیاب نه شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بجه کې دونکو د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
په ملکن ډیویژن کې د ولس لخوا تر احتجاجونو وروسته د خبر پختونخوا گورنر دغلطا د لګولي کسټمیک چې قانون د واپس اخیستو پریکړه کړې. د گورنر اقبال زپر جګړه ویاند علی خان یوسف زینن مشالې ټول چې د کسټمیک پورته کولو مسوده یې د هیواد ولس مشر ته د لاسلیک لپاره استولي او ډیر زر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي. په مارچ میاشت کې په ټول ملکن کې د کسټم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کاریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځو په پیښور کې د کاریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. د پاکستان د بونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي هغه تورونه یې رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په کیم جنرالګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې ISI لاس وو. په امریکا کې په دې وروستیو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو د سوزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د CIA په کیم د جنرالګي برید ترسره کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې 2,00,000 امریکایي ډالرې ورکړې وې. پاکستانی چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمي ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شوو کې شپږ پولیس او 19 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمي ډلې کسان دي. د بغلان امنیتي چارواکو نن مشر ډلو ته ویلي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې 10 طالبان وژل شو. 100 زیات یې ټپیان کړي دي. طالبانو بیا ویلي چې ډنډي غوري د دوی په لاسو کې ده. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغې دوهمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي.
لن خبرین هم د اسرار العالم مومن نواری دل اوریدن کو سخت شبه دی دو نیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه گلای آس جوڑه کرده ده. رسی چه ورده غاک شو
د مشال اړیو 19 پروګرام د نړۍ رنگون کې تخپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې امریکې د ډایناسور ځناور باقیات له هغې وروسته منګولیا ته واپس کړي چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته وړل شوي دي. په دې باقیاتو کې د باکټورو سورس ډانچا، پروټو سایری ټاپس، د اګو جالا او د ټی ریکس سره تعلق لرونکي کوپړی شامل ده. دا ټول ډیر نایاب ګڼل کیږي. دا ذخیره هغه وخت ضبط کړل شوه کله چې په جالي داستاویزاتو امریکا ته لیږدول کېدل. امریکې له تیرو 15 کلونو راهیسې منګولیا ته د 23 ډایناسور ځناور باقیات واپس کړي دي. د امریکا د کسټم چارواکي وایي چې د الورامس نایابه کوپړی 1 کروڑ کاله زړه ده او دا هغه سامان وو چې یو فرانسوي سوداګر په ای بی خرڅولو لپاره وړي وو. په نړۍ کې منګولیا هغه هیواد دی چې د ډایناسور ځناور تر ټولو زیات باقیات پکې موجود دي. په نړۍ کې د پخوانی درې نوي ټولنو او تهذیبونو انسانانو له زرګونو کلونو راهیسې د یو بل قرباني ورکړې دي. دا کار تهذیبونو د خپل حاکمیت او واک پر ځای ساتلو لپاره کاو. په مکسیکو او پیرو هیوادونو کې تهذیبونو هر کال دیوتاو لپاره د زرګونو کسانو قرباني ورکوله چې مقصد یې طبقاتي نظام ژوندی ساتل او په ټولنه کې د ذات پات مستحکم کول وو. په ایشیا، افریقا او امریکا کې نور تهذیبونو د انسانانو حلالول، په کشتو کې بهول او ژوندۍ ښخولو پیښې عامې وي. د کارپانو تر مخه په عمومي توګه د ټیټې کچې ذات کمزوري خلکو قرباني ورکول کېده او مذهبي مشرانو او باچهانو د دغه قربانو فیصله کوله. په مکسیکو کې ازتک تهذیب کې جنگي قیدیان او د غلامانو قرباني کېدلې. د یونیورسټي آف آکلند او ویلنګټن، مکس پلاننګ انسټیټیوټ آف ساینس اینڈ هیومن هیسټري او نورو ادارو په دې
مهم تحقیق کی برخه اخستی دا چی مقصد یہ انسانی تہذیب کی د انسانانو د قربانی جاج اخستل شبی دے کاربون پدی اندی چ د انسانانو قربانی ورکولو سره شتمنو خپل وجود او پټولونا کنټرول پرځای ساتلو. په برتانیا کې یو څو ماشومانو غیر معمولی او خیارتیا نه کار اخستی د دو غلو په نیولو کې یې د پولیسو مرسته کړې ده. دغه ماشومانو د سرې په چپل سره نږدې پټو کې لوبې کولې چې دوه کسان یې په تیښته وکتل. د دې وروسته د پولیسو یو هلیکاپټر یې وکتل نو دوی پوه شو چې پولیس د دغه کسانو په لټه کې دي. دغه ماشومانو د پولیسو مرستې لپاره په پټو کې د تیر نښه جوړه کړه چې پولیسو ته یې لاره وښوده چې غله په دې لاره روان دي. د پولیسو هلیکاپټر هغه لاره خپله کړه او دغه دواړه غله یې ونیول. د پولیسو چارواکي د دې پیښې تصدیق کړی او ماشومانو ذهانت یې ستایلی دی. د یو نوي تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې ویټامین ډي اضافي خوراک سره د زړه ناروغۍ درملنې کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کېدی شي. د زړه په رنځ اخته 130 کسانو ته کوم سپلیمنټ ورکړل شوی وو د هغې نتیجې ډېرې زیاتې مثبتې وې. د لیډز ټیچنګ هسپتال یوې ډلې د دې تجربې نتیجې خپرې کړې دي. خو د برټش هارت فاونډیشن په وینا د دغه ګولو جاج اخستو لپاره د نورو تجربو ضرورت دی. ویټامین ډي د مضبوط اډوکو او غاښونو صحت لپاره ډېر زیات ضروري وي او د دې نورې ګټې د بدن نور برخو ته هم رسیږي. په دې تجربه کې شامل خلکو عمر 80 کالو ته نږدې و. په دې عمر کې په دوبی کې د دوی په بدن کې ویټامین ډي کې کمی راشي. کاربوهان وایي چې دا خلک له کوره بهاره ډېر کم وخت تېروي نو ځکه د دوی په بدن کې د ویټامین ډي جوړېدو صلاحیت کم شي. دې تحقیق سره تړلی یو ډاکټر وایي چې زیات مقدار کې دوا اخیستل پکار نه ده ځکه چې په دې اړه د نور تحقیق ضرورت دی. ویټامین ډي زیاتره د لمر رڼا نه اخیستل کېږي. د دې نه علاوه ماهي اګو او په ناشتو کې د مختلف سیریلز نه هم ویټامین ډي اخیستل کېدی شي. د موټرو کمپنۍ ټیسلا مشر الن مسک ویلي دي چې د برقي موټر ماډل دریم لپاره د 2.5 لک نه زیاتو خلکو پیشکي آرډر ورکړی دی. د کالیفورنیا د کم قیمت برقي موټر 13 اونۍ معرفي کړل شوی وو. دا برقي ګاډۍ به په 2018 کال کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. په برتانیا، برازیل، چین، نیوزیلند او د هند په ګډون یو شمېر هیوادونو کې خلکو پیشکی بوکینګ کړی دی. د ټیسلا کمپنۍ مشر وایي چې د دوی هدف په یو کال کې 15 لک موټر ګاډي جوړول دي. د دې برقي موټر ګاډي بیا 15,000 ډالر ده او د یو ځل چارج کولو وروسته شاوخوا 3.5 کیلومتر سفر کولی شي. ټیسلا کمپنۍ تیر کال 50,000 موټر ګاډي جوړ کړي وو او په نړیوال مارکیټ کې د نورو کمپنو نه زیات د دوی برقي موټر ګاډي خرڅ شوی وو. په فوري توګه د پیغام لیږلو سرویس واتس اپ اعلان کړی دی چې د صارفینو پیغامونه یې انکرپټ کول شروع کړي دي. په دې نظام کې پیغام استولو او موصولولو دواړو خواونه انکرپشن کیږي. د دې دا معنا ده چې د استولي پیغام به ګډمټ وي او هغه بل کس به هله د دې پیغام پوهیږي چې کله ډیکریپټ وي. کچاري بل څوک د دې پیغام د لوستلو کوشش کوي نو هغه به ممکن نه وي. د فیسبوک ملکیت لرونکي واتس اپ خپل وای چې دې سره به د شخصي پیغامونو حفاظت نور هم یقیني شي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د امریکا اف بی آی ادارې له اپل کمپنۍ نه د یو وسلوال د آیفون شخصي معلوماتو ته د رسایي لپاره مرسته غوښتې وه خو اپل کمپنۍ د دې نه انکار کړی وو. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې هم فلم بیټمین ورسې سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی باډ ګارډ دی چې تر اوسه پورې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیټمین ورسې سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مائی بگ فیٹ گریک ویڈنگ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کی اینڈ کا په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 70 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم راکی هینڈسم دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 70 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور ډایریکټر سٹیفن سپیلبرګ نومې فلم دی بی ایف جی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د روډال ډال په ناول جوړ دی چې هم دغه عنوان لري. دا یو خیالي فلم دی او ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake, like now. Where am I?
Giant country.
Why did you take me?
Because I hear your lonely heart. I was hearing all the secret whisperings of the world.
د امریکا هالیوډ او برتانیا سینما په ګډه د سنو وایټ فلم سیریز دویمه برخه دی هانټسمن وینټرز وار ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د جرمني خیالي کردار سنو وایټ باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمزورت، چارلی ترونت، ایمی بلنټ او نور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 22 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You are my queen, but not for long. Your sister holds a baby who will grow to be more beautiful than you. But beware, should any harm come to the child, your sister will unleash a power unlike anything the world has ever known. Of ice around her heart. If she could not raise a child, she would raise an army.
You will train. You will become my huntsman.
I sure.
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او وتلي لوبغاړي ازرالدین په ژوند جوړ فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ازرالدین کردار عمران هاشمی کړی دی. په هند کې ازرالدین یو لاجمن لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. په فلم کې د ازرالدین د لوبې او سټه بازۍ یعنی د لوبې خرڅولو واقعیت ښودل شوی دی. دا فلم ټونی ډیسوزا ډایرکټ کړی دی.
جب اظہر کو لگا کہ اس کے کھیلنے کے دن کم ہے تو اس نے پیسے لے کر کھیلنا شروع کر دیا. اظہر نے اپنی ٹیم کو، اپنے دیش کو، اپنے ہزاروں فینس کو دھوکہ دیا ہے.
کتنے میں بیچ دیا دیش کو اظہر؟
تیرے کو جواب بول کے نہیں کھیل کے دینا. تو منہ سے بولے گا تو کچھ ہی لوگ سنیں گے، بلہ بولے گا تو ساری دنیا کو سننا پڑے گا.
آپ نے انڈر پلے کرنے کے لیے ایم کے شرما سے 1 کروڑ روپے لیے تھے.
میں کسی ایم کے شرما کو نہیں جانتا ہوں.
100 پلیئرز ہیں، 11 ٹیمز ہیں، پھر تیرا ہی نام کیوں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاہ رخ خان نوی فلم فین با په روانه میاشت کې نمایش ته روان دي کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان ډبل رول یعنی دوه کردارونه لوبوي. په فلم کې شاہ رخ خان هیرو او په خپل د هیرو مینوال وي.
دور سے تو کچے والے فین تالیاں ہو جاتے ہیں، میں تو گلے لگا کے دے کے آؤں گا اس کا ٹرافی
جب دیکھو آرین آرین آرین
بیٹا کیا ہے تو آرین خدا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
Aisa mat bolo. Aapki life ke 5 minute bhi nahi mil sakte mujhe kya?
Meri life hai. Mera time hai. تمہیں 5 سیکنڈ بھی کیوں تو
پہلے فین سٹار کے پیچھے بھاگتا تھا، اب سٹار فین کے پیچھے بھاگے گا.
मैं आप लोगों के जरिए सबको वार्न करना चाहता हूं, वो कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकता।
गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشا لاریو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل اوس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم
مشا لاریو تاسو ور اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه او په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوي اف سی آر ځایي ولس نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمن کړي بلکې د دې سیمې ولس په اقتصاد هم اغېز کړی دی. د اف سی آر پښتانه نننۍ خپرونه کې د فاټا او د دې سیمې د ولس په اقتصادي حالت د اف سی آر په اغېز باز شوی دی. د خپرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځایي ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیزه توګه اغېزمن کړی بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغېز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دی پر دا هر څه په روانه اونیزه خپرونه کې بحث شوی دی. فرنټیر کرایمز ریګولیشن چې په عامه توګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وایي د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل سوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغېز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وایي چې د قبایلي ایجنسۍ د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کروڼونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسۍ څخه پوره کوي.
هر یو پولیټیکل چې کوم فاټې ته راځي هغه به ګورنر هاوس کې په کروڑو روپۍ باندې پیسې ورکوي، بیا پولیټیکل جوړېږي د یوې قبایلي ایجنسۍ. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه هلته قبایلي خلک بلیک میلنګ هم کوي په دې سی آر باندې، هغه هلته دوی خپل یو کاروبار هم کوي، هغه هلته پیسې هم ګټي. نو ټول د پیسې ګیم دی. پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرڅې وکړي، هغه به د هغې ایجنسۍ نه پوره کوي، هغې خلکو نه پوره کوي. نو په هغه کې اف سی آر یو هغه د سره طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سړی هر صفا ستره سړی بلیک میل کولی شي، او هغه ته چې کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅه دي. نو هلته څوک اواز پورته کولی نه شي، خلک ډېر په سړکونو څوک کوڅوکي کې راوځي. نو هغه قبیله کومونه جرمانه شي، یو کروڑ هم جرمانه شي، دوه کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د ترقۍ لارې چې کومې دي هغه اف سی آر نیولې دي، او څو پورې چې اف سی آر په قبایلیسمو کې اما خیالي کې شته، نو هغه ترقۍ لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او ګورنر په دې خاطر نه غواړي چې اف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پرزیدنت هاوس، هغه کې د پاکستان سیفران منیسټری، هغه کې د پاکستان ګورنر هاوس، او هغه کې د پاکستان پولیټیکل اډمنستریشن او فاټا سیکریټ انوالو دي. په کوم سیستم کې، په کوم نظام کې چې د پولیټیکل ایجنټ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی، اډمنستریټر دی، نو دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپۍ ته رسېدلی دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی اے وایي چې هغه قیمت دی 40 کروڑ، او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی او باجول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس طور پہ. نو د دې گورنر دماغ خراب دی چې هغه دا نظام ختم کی، هغه دا ایف سی آر سسٹم ختم کی. د دې چیف سیکرٹری، د دې پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاٹا سیکریٹ،
چې د فادر فکسچر باره کې د چیف جسټس د سایکو د سپریم کورټ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کرپټ اداره نشته.
پولیټیکل ایجنټ د اف سی آر قانون له مخې د ایجنسی ټول واک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی قانوني او مالی واک څښتن وي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی ګورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي. نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی.
په نارت وزیرستان کې د حالات کې خو خیر څوک راتل نه غواړي وا ځکه چې موږ سره دلته د ټلیفون بل ورکولو پیسې نشته دي. ټینکی نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دی زما او نه دلته داسې سیستم نه مانا چا ډیمانډ کړی دی راشي. زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی ځکه ما ته پته نشته نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات نه دي. اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ نوټ چې کوم دی مینجمنټ چې دی هغه د آرمی شو د هغه زموږ سیول اډمنسټریشن شو هغه هغه شو زموږ پولیټیکل سایډ شو دې ټایم کې چې کوم زه خپل وخت خبره کول شم د هر چا قبله چې دا کنه هغه صرف او صرف ریفارم طرف ته د علاقې فلاح او بهبود طرف ته ده او ډیفینیټلی دا شانتې ټیم سلیکټ کول غواړي چې کوم ډیلیور کړي کوم دا داغ ختم کړي چې کوم لګېدل دا داغ ختمولو وخت راغلی دی. So definitely they can come team car key na other positive spirit sara car key lag jaye
kacha hum numawadi wai che da da pa shamul nor hukumati charwa ki us pa fata ki de islahat pa ara gaur kawi khul khaybar agencies khada pakistan qami assembly ta muntakhab ghadi haji shah jugal wai che khabali simi la wasailo dakidi aw bal khala tijarati palaw da transit la lari de riziat paise la sara wadlai si khu fcr aw political agent padi ki khand di
sim suba de khpal de samandar port یو پرسن امپورټ ټیکس اخلي چې موږ دا ټیکس لیګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه به خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35000 40000 روپې یو ګاډي چې دا موږ لیګلای مثال په تور باندې 1000 روپې ګاډي اخلو موږ د 50 ارب روپې نه د کال انکم زیاتېږي او کم نه وي او موږ ټول بجټ ملایويږي د ډیولپمنت لپاره 18 ارب روپې ځکه زوایم چې دا غ انکم لیګلای شي او د اف سی آر زمونږه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی مونږ په خپل پیسې ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا غ سپتلونه هم ټیکولای شو زمونږ د اډوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زمونږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو مونږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټوله د 50-60 کروڑ روپې زمونږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغه نه مونږ د یو کال د رفاټا د فورسز سیستم چې د ویلي بزور خزادار او د اډمنستریشن چلیږي د یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټولنه بیگست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته همدغه شان ته په باجاوړ او په مومندو کې د دنیا د ټولنه خمار بل شته اوس په چې موږ ته फायदा وانه غواړو.
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالی لپاره ځانګړي اداره کار کوي او کارکونکو د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپړو چارواکو ته ورکوي چې بیا ورسته قومي خزانه ته ځي. خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي. د فاټا یو مشر خبريال صفدر داوډ وایي چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیا اخلي او په خپل جیب کې اچوي.
چې د کم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر راځي چې دلته دا زیات معیشت زیات تجارت کوي کروڑونو په روپۍ میاشتو راځي دا دینه انکم او هغه انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې تر 2000 روپۍ دا یو ریپورت وو دا 13 میاشت چې کم الټا آی ډی پی نه تو د سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو هغه زیاتره آی ډی پی دا مسلوه چې کومه جرګه ده ریفاینانس ولا یادوم هغه کسان ورته او چرسل ګورنر صاحب ته چې پران منیسټر ته دیتا وې چې کم مون خلکو په شوی دي چې کم یو ډرسن رشم دی د بنو نه هغه لکو تا چې کم دی واپس شوی دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مټ اخیستې کیږي نو هیڅ مين چې د رشم چې کم آی ډی پی ولا رشم دیتا ملایي کی هغه نماف کیږي نو نور به دینا بیا سره شو وای چې نور به دې څه کوي هر ګاډي باندې وړو باندې پرمټونه دي خوراک خاک باندې پرمټونه دي نو دا پیسې چې کوم دي زیات خلکو جبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب کا بیل او دا دي پولیټیکل ایجنټ جبونو ته
نو موږ ورته زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختایي فند واکم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه خرڅوي او چاته ورکوي
एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से कम हर काल यो एडीपी रही आके दादी के पॉलिटिकल एजेंट अख्तियार रहे कि आगा चाहता स्कूल वर कही चाहता अस्पताल वर कही चाहता ट्यूबवेल वर कही चाहता गले पखाई चाहता मलकई वर कही चाहता मशई वर कही पॉलिटिकल एजेंट से कम अल्टा तरक्याती करोना कवि दजा मुराद इस्तेमाली की परोसा पूरे जमाली के कम अरबों करोड़ों रुपये उस राधी दकार दे यू बैलेंस मॉनिटरिंग देखेगी द पोलिटिकल एजेंट न सुख तपोस निकवाई तुमरा रुपये रागले तुमरा खर्च हुए सब तो वसो सरोसा पूरे यू पोलिटिकल एजेंट खिलाफ कार्रवाई न रखे
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیلو لارو پیسې لاسته راوړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي.
قبایلو ته تور نه وځي نو چې په کوم ځای کې تا ته لکه اوس زمونږ سره باجوړ دی نو دغه سره نږدې چې کوم نو لور دی مونده پروت دی چې زمونږ سره بازار لګېدلی دی نو چې په مونده کې په مثال په طور باندې تا ته د وړو یو تروړه په شپږ سوه روپۍ میلاویږي نو ته چې باجوړ ته راشي نو هغه تروړه به تا ته په اته سوه پات نیم سوه میلاویږي دغه شان چې په شپ قدر کې کوم شی په کوم ریټ میلاویږي نو د هغه نه څلور پنځه سوه روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې میلاویږي په مومندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دننه هر شی را ننوځي یا د قبایلو نه بهر ته هر شی وځي که هغه سکریپټ دی که هغه مارپل دی که هغه کرومایټ دی یعنې هر یو شی چې هغه په پاټک باندې بارو شي نو په دې باندې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه نه ټیکس اخیستل کیږي او د بجلی په مت کې پیسې اخیستل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو نو د دغه طرفه نه پیسې راځي دا غینا له وا چې کوم دی هلته چې څومره ترخیتی سکیمونه دي هغه سکیمونه هم باقاعده د هغې نوکري ده که څه شی دی د هغې ریټونه دي د هغې دپاره خپل کسان دي انتظامیه هغه هم خرڅیږي د دغه نه علاوه په قبایلو باندې جرمانیم چې کوم دی کم از کم په هر ایجنسۍ کې پر ډی چې کوم دی د قبایلو نه دغه 22 لاکھ 23 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ دا په انفرادي شکل کې په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم دغه خلکو نه اخیستل کیږي او کوم چې ترقیتی فنډ راځي نو هم په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختمیږي
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومې وي او څوک یې پټولی نسي. نوموړی په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندوبستي سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نسته خو که لږ څه ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه له لارې پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي.
ترقیاتی کارونه هغه شانتې شوي نه دي نو سرکار دی باندې دا مهرباني وه د قبایل علاقو باندې چې په بدلې کې په ټیکسونه هم دا شانتې نه دي لګولې تاسو یو ګاډۍ په سټل ایریا کې چواله هغه باندې جی ایس ټی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس چې دا شګونه ورکې نو 3 لاکھ ګاډۍ تاسو ته په 20-22 لاکھ ته ورسیږي نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډېر غټ لاس روان دی دې ټایم کې چې په فاټه کې ټیکسیشن سیستم نشته خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ ته د ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجٹ کی اس الوکیشن نہ کی گئی ایڈمنسٹریٹو فنکشن چلو لو دوپہر اگر ایز اے اسٹیٹ سے مائنر ٹیکسز لگ گئی سو 80% ٹیکسیشن چلے اگر دا ٹرائبل فاٹ عوام بانے اگر بوجھ نہ پری ہوگی یہ تاجران بانے پری ہوگی کدو کا یہ پھر کراس دا بارڈر پری ہوگی اگر نو اگر دا سسٹم چلو لو ایڈمنسٹریشن چلو لو دوپہر ضروری تھا بٹ این اینی کیس چھ سرکار طرف نہ فنڈنگ اسی بجٹ الوکیشن اسی نہ بڑے رکھا خبر ہے
په فاټا کې تر افسیار لاندې اوسنی نظام کې چې واک یې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دی د ځایي اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عام ولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادي بشري حقونو څخه محروم پاتې سوی دی. افسیار او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمې منتخب استازي څومره اختیارات لري. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.